آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشه. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونو لنډیز واوري. امریکا د افغانستان پولیسو ته 392 د مرمۍ ضد وسایط ورکړي دي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص نماینده وایي چې د دې کال تر اخره پورې کېدې شي د حلب ختیځه برخه بیخي تباشي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه نړیوالې ټولنې آئنده رهبرۍ ته د خپل کاندید په حق له فیصلې ته رسیدلې ده. په دې خبرونه کې پر رپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سره چوي دی، تاسې سره راسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خانم د دې ساعت خبرونه وایم. امریکا د افغانستان پولیسو ته 392 د مرمۍ ضد وسایط ورکړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا دغه کومکي وسایط به د پولیسو په بیلابیلو زونونو او قطعاتو وویشل شي. د کورنیو چارو وزارت تامیناتي مرستیال مرتضی رحیمی ویلی دي له دغو وسایطو څخه به د افغانستان د پولیسو په تجهیزولو کې کار واخیستل شي. یو وزیرستانه قومي مشر په خوست کې وژل شوی. د خوست د والي نطاق مبارز زدران د امریکا غږ ته وویل چې دغه قومي مشر حاجي عمر خان وزیر تیر مسخوتن د ګربزو د ولسوالۍ د ګیلان په کمپ کې په خپل کور کې وژل شوی دی. زدران ویلی دي چې پولیسو په کمپ کې پلټنې پیل کړي دي، خو زیاته کړه چې تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د وزیرستاني مهاجرو یو بل قومي مشر حاجي عمر الدین وزیر چې په کمپ کې اوسیږي د امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکي د عمر خان وزیر کور ته ورغلي او هغه یې وژلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قواو یو عسكر ته چې دواړه لسونه په افغانستان کې د ماين په چاودنه کې پریشي وو، د یو بل انسان لسونه پیوند شوی دي او عملیات ډیر کامیاب وو. د غزوان چې د دماغي کوما په حالت کې وو، په ژوندونه کې ویلی وو چې کزه مړ کېدم نو زما د وجود غړي هغو کسانو ته باید ورکړي چې ورته ضرورت لري، نو ځکه دواړه لسونه جان پیک ته دغه عسكر ته پیوند کړی شول. د جان پیک عملیاتو 14 ساعته دوام وکړ او د شپېتو جراحانو یو ټیم دغه عملیات کړی دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو له مخې چې په امریکا کې یو ډیر مشهور پوهنتون دی، په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د جان پیک په سیری جراحي عملیات شوي دي د 100 کسانو نه کم دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص نماینده وایي چې د دې کال تر اخر پورې د حلب ختیځه برخه د پرله پسې ظالمانه نظامي حملو له کبله چې په دغه خار باندې ادامه لري او 2.5 لک خلک پکې محاصره دي بیخي تباه کېدې شي. د ملګرو ملتونو نماینده سټیفن د مستورا او د هغه خاص علاقار جان اګلن نن خبری کانفرنس کې هم د غراز یاغیانو د انصر په ګروپ باندې غږ وکړ چې د خپلو تباهیو او بربادیو نتیجه وګوري. د اسلامي دولت ګروپ ویلي دي چې د ترکیه سره د سوریې په شمال ختیځه سرحدي برخه کې د بم حمله دوی کړې ده چې لک تر لږه 40 تنه پکې وژل شوي او زیاتره پکې هغه مخالفین دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ګروپ د مړوشمیر یو ویشت خودلې ده. یو شمیر وسلوالو چې فکر کېږي د الشباب غړي دي د سومالی سرحد ته نږدې په کینیا کې د مندیرا په خارګوټي کې په 10 سیمې باندې حمله کړې ده چې د خلکو کورونه پکې دي. د مندیرا گورنر علي روبا په ټویټر کې په دغه خار باندې د حمله خبر تایید کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه نړیوالې ټولنې آئنده رهبرۍ ته د خپل کاندید په حق له فیصلې ته رسیدلې ده. د روسیې استازي ویلي دي نن موږ د شپږم ځل رایګیري نه وروسته خپل د خوښې کس معلوم کړی دی او هغه انتونیو ګیرو تیس نومیږي، او موږ فیصله کړې ده چې سبا په 10 بجو رسمي رایګیري کوو. دغه 28 کلن سړی ګیوتیرس د 1992 نه تر 2002 کال پورې د پرتګال صدر اعظم او د 2005 کال نه تر 2015 کال پورې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې رئیس و. د پولند پارلمان غړو نن د هغه پلان ضد رای ورکړه چې په ملک کې قریب په قطعي توګه سخت جنین بنداوه. د دغه پلان په ضد د احتجاجونو او مظاهرو نه وروسته دغه دریځ غوره شوی دی. دا فیصله د پولند پارلماني کمیټې د رای نه وروسته شوې ده. او د بالیوډ د پینک په نامه فلم چې د هغو دریو میرمنو په حق لدی چې جنسی تیری ورباندې شوی دي، په هند کې د ښځو په حق کې د ظلم او ناروا په باره کې ډیر بحثونه ایجاد کړي دي. په هند کې د ښځو سره د تشدد مسله د هغه پیښې نه وروسته ډیره حساسه موضوع شوه چې په 2012 کال کې په نیوی ډیلی کې 100 کسانو په یوې محصلې باندې جنسی تیری وکړ او په ټول هند کې سختې مظاهرې راوپارولې. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن څخه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر د بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې د 15 میلیارد ډالر مرستې د ژمنې د ترلاسه کولو وروسته نن سهار کابل ته راستون شو. د دې ژمنو په اړه عام ولس او کارپوهان څه وایي؟ پام وکړي په دې هکله دغه رپورټ ته.
افغانستان سره تر راتلونکو 4 کلونو د نړیوالې ټولنې 15.2 میلیون ډالرو نوې مرستې. افغان حکومت د بروکسل ناستې وروسته نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې چې د اصلاحاتو راوستلو او اداري فساد سره به مبارزه کوي. همداشان افغان حکومت په پام کې لري چې مرسته شوې پیسې په بنسټیزو برېښنا، د ښځو حقونو، پوهنې، اصلاحاتو راوستو او ملکی خدمتونو په برخه کې ولګوي.
بروکسل د کومک 100% مرسته به د افغانستان د حکومت له لارې مصرفي او د افغانستان حکومت دغه د خپل لومړی توبونو پر اساس باندې مصرفي او د بروکسل په کانفرنس کې د کانفرنس لغړو سره یو هوکړلیک پر دې باندې سوي دي چې د افغانستان حکومت به د حسابدهي پروسه له مرستو سره د مرستو له مصرف سره یو ځای پیلوي.
خو له دې ټولو سره د نړیوال ټولنې لخوا د مرسته شوو پیسو د لګولو په حق له اندېښنې هم شته. د افغانستان د رونټیا د څار اداره وایي چې د نړیوال ټولنې لخوا د مرسته شوو پیسو لپاره افغان حکومت سم میکانیزم جوړ کړی نه دی او د فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت کړنلاره څرګنده نه ده.
در زمینی مبارزه علی فساد اداری فقط یک
تعهد ل اداری فساد سره د مبارزه په برخه کې یوازې یو کوچنی ژمنه شوی چې هغه له فساد سره د مبارزه د ستراتیژي جوړول دي چې په دې کې د خلکو ونده سده، فساد سره د مبارزه د مدني ټولنو ونده سده، حکومت څنګه ځواب وینکې دی او له ټولو مهمه د حکومت لخوا فساد سره د مبارزه لپاره هیڅ ترتیبات او له فساد سره د مبارزه د بنسټونو په حق لا ژمنه نه ده شوی.
لدې سره د اقتصاد د برخې کارپوهان وایي دا چې افغانستان د نړۍ په کچه په فساد کې ښکیل هیواد په توګه پیژندل شوی. د نویو مرسته شوو پیسو لپاره باید ګټور پروګرامونه او د مصرف لپاره وړ کسان په دندو وګمارل شي.
هغه سیاست منطقوي چې دوی لوی اهداف په منطقه کې لري او د موږ د همسایګانو په ارتباط دوی ستراتیژیک اهداف دلته لری بنام دوی ناگزیر دي چې دغه کومکو ته تداوم ورکړي. نشي پرخواله چې مثلا دغه معیوب حکومت به خاطر افغانستان که اغا اهداف چلری اغا یقین هم صرف نظر وکی.
د 2002 میلادي کال د اکتوبر څخه را پدې خوا نړیوال ټولنې د افغانستان د بیا رغونې او ثبات لپاره په میلیاردونو ډالر مرسته کړې ده. خو هغه څه چې د پام وړ ده د یو میکانیزم له مخې د تازه مرستو لګول او د افغانستان په ځان بسیا کېدل دي چې د وخت په تیرېدو سره به روښانه شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې په تفاهم لیک کې د شاملو مواردو د عملي کېدو ګډ اجرا کمیسیون راتلونکې اونۍ په کار پیل کړي. د سره د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي لمندي چې افغان حکومت به په حزب اسلامي د بندیزونو د ختمېدو هڅې هم پیل کړي وي، خو جمهوري ریاست وایي چې اجرا کمیسیون خپل کارونه پیل کړي او د بندیزونو د لرې کولو وړاندیز هم باید د کمیسیون وکړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د ځینو مادو د عملي کېدو په هدف دوی او حزب اسلامي خپل استازي ګډ اجرایي کمیسیون ته معرفي کړي، خو د حکومت استازو په تمه دي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د دې کمیسیون په جوړولو کې ځنډ د بروکسل کانفرنس لپاره د حکومتي چارواکو بوختیا یاده کړه.
د حزب اسلامي پلاوی ټاکل شوی او د سولې عالي شورا هم خپل پلاوی معرفي کړی دی. هیله مند یو چې حکومت هم په خپل نوبت استازي معرفي کړي، ځکه چې اجرایي کمیسیون له هغې پرته نش کولای کار ته دوام ورکړي.
د سولې عالي شورا مرستیال وایي چې د تفاهم لیک له مخې باید په حزب اسلامي د بندیزونو ختمېدو ته هڅې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته پیل شوي وای. ښاغلی اوچقون وایي د افغان حکومت له ځینو هڅو ورته داسې ښکاري چې افغان لوري دې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه مطرح کړې وي، خو په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د وین مرستیال دوا خان مینهپال وایي چې ځانګړي دې کمیسیون په کار پیل کړی او د بندیزونو د ختمولو وړاندیز هم د دې کمیسیون کار دی.
هغه کمیټه چې د توافقنامې د عملي کېدلو لپاره ټاکل شوې ده هم لاندې کار پیل کړی دی او ګام پر ګام مخکې ځي.
ښاغلی مینه